نه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری افغان کرکټ لوبډلې ته چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته رسېدلې ده مبارکي ورکړې ده. میرمن امیری نن په ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د افغانانو روح تسخیروي او هیلې ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود هم ویلي دي چې ورزش باید سیاسي نشي. احمد مسعود په وی ویډیو پیغام کې چې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی د بنگلاديش د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تر بریا پورې وایي چې ټول لوبغاړي زموږ ویاړونه دي، خدای پاک دې بریالي لري او که خدای کول د کرکټ ملي لوبډله به پایلوبې ته ورسی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بي پورس بنگلاديش ته ماته ورکړه او ټاکل شوی دی چې سبا د کابل په وخت د سهار په 10 بجو نیمه پایلوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د امریکا استازو جرګې پرون سیشن بیا غلایه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیست بندې شي. د استازو جرګې خړې او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستيال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د مالیه پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي. بورچټ چې د دغه لایحې نوښت کړی دی پر خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. د تصویب شوی لایحې له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي. بورچټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال لوړې رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي. روسیا اعلان وکړ چې د متحده عربی امارات په منځګړیتوب له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تن روسی سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لوري ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری یری ماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ورسپارلی دي هغه سرتیري چې په 2020 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسي پوځانو د چرنوبل پر اټومي پټي د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. د امریکا اړوند د سایپان جزیرې به محکمې د بیکلکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج نن د چنګاش پشپژمه نیټه آزاد کړ. دغه ګام د هغې اوکړې له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسۍ ضد قانون سرغړونې باندې اعتراف وکړ. اسانج د محکمې په درې ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوي اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی او خپره کړی دی. هغه نن له ازادي وروسته استرالیا ته ورسېده. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې له پریکړو خبرو. د دبهې د غونډې په اړه به هم واورئ چې راتلونکې اونۍ یکشن بې پیلې شي. د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي دي خواشینی او خوابه دي.
موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکیان ورکول کېږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کېږي.
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو او په روزګان کې یو شمېر وړې فابریکې جوړې شوي ځینې هیله مند دي.
صنعتي پارک دادی واده سره د چ جوړیږي ځکه مشخصه شوی ده برښنا جوړیږي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلورم غونډه نن پای ته ورسیده. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې وویل د ویانا په غونډه کې هڅه وشوه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې یوه نقشه جوړه کړي. دغه غونډه کې شاوخوا بیا تنو ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د ویانا د څلورمې غونډې ګډونوالو نن چهارشنبه د ویلامې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډې نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. په اعلامیه کې د دوهې غونډه چې ټاکل شوې نږدې یوه اونۍ وروسته جوړه شي یوه اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل شوې. وړاندې راغلي د دوه د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دغه غونډه کې له خپل ماموریت پشا شوي او ټینګار شوی چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د غونډې ګډونوالو او په مشرانو جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو پخوانی سناتورې انارکلی هنریار هم د دوه غونډې ته اشاره درلوده.
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود، به شمول طالبان، به خاطر که به نظر من یگانه راه حل بر افغانستان راه حل سیاسی و گفتگو است. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
د ملی مقامات په پنوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویل هدف دی وي تګلارې یا نقشه جوړول و چې په وسیله افغانستان د د پټکو له اوسنی ناورینه وباسي. ښاغلی مسعود ویل افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هیواد له اوسني حالته وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ، خو یو شمېر نورو بیا پر پوځي غوراوي هم بحث درلود. د غونډې یو ګډونوال محمد محقق ویل
حال وقت از این رسیده که دنیا بدانند که اینها به حرف حق گوش نمیدهند، به حرف صلح گوش نمیدهند. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای این که به گپ دنیا چه کشورهای دور و کشورهای منطقه تن بدهند و حاضر به صلح شوند.
ملګرو ملتونه او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه تبصره نه ده کړی. طالبانو وړاندې تر دې د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلې دي ګډونوالې د دوی پټکو ازمایل شوي څیرې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی هم تلوي هم د ویانا غونډې ته اشاره درلوده او د غونډې ګډونوالې سرګردانه ټولای بللې دی.
د طالبانو مخالفانو په ویانا کې د دوحې پر غونډې انتقاد کړی. دوی وایي چې د طالبانو په خوښه جوړې شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته به تر راتلونکو 4 ورځو د 1.5 هیوادونو سازمانونو او طالبانو د استازو په ګډون په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دې غونډې هدف یو باثبات افغانستان دی چې له خپلو ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه درې مناسته د طالبانو د حکومت یو شمېر سازمانونو او د 150 هیوادونو د استازو په ګډون پیل سي. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف یو باثبات افغانستان ترلاسه کول بللی چې په خبره یې له خپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن په پورس د جون په 15مه په یو خبري ناسته کې وویل
The meeting follows talks in Doha in May 2023 and February of this year.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سه کال د فبروري میاشتو لناستو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو او سیمې او نړیوالو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاوخوا 10 هیوادونه او نړیوال سازمانونه د ناستې ته د ګډون لپاره بلل شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې څرنګوالی د مدني ټولنې او افغان ښځو د استازو د نه ګډون له امله د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو له لوري له نیوکو سره مخ دی. له دې ډلو ځینو یې بیا ادعا کړې چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دي. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلوبا د افغان خزو لفعلانو او استازو سره د جولای په 2مه نیټه جلا ناسته وکړي. د جاریک زیاته کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي روزا اوتنبای وابه هم د دوه په ټولو باسونو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې دغه ډول ناستې نه باید د رسمي دولت یا طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په معنا تعبیر سي، ځکه په خبره یې دا ناسته یوازې د افغانستان د اوسنیو موجوده ننګونو د حل لپاره جوړیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره د جلا ناستې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې په اصلي ناستو کې د ښځو له حضور پرته به جلا ناستې اغېزناکې نه وي. د ښځو د حقونو فعالې رمزي سعیدي ازادي راډیو ته وویل
فعالینی که در این نشست اشتراک بکنن قبول نباید بکنن.
هغه فعالان چې ټاکل شوی په ناسته کې ردون وکړي نه باید جلا ناسته ومني، باید د مخالفې ډلې هر کس چې په دې ناسته کې ګډون کوي مخامخ ورسره خبرې وشي. موږ له تېرو درېو کلونو راهیسې بې ګناه مجرمین یو چې په دورو هم وهل شوي یو، ظلمونه مو زغملي، نو په همدې اساس بېله او جلا ناسته د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ساجدې میلاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په ناسته کې د ښځو د معنا لرونکي ګډون غوښتونکي ده.
باید د هر دو نشستنو حضور درشته باشن،
باید په دواړو ناستو کې حضور ولري، او له دې ناستو مخکې باید له هغو ښځو او نجونو سره چې له کار او تعلیم نه بې برخې شوي اړیکه ونیول شي او غوښتنه یې واورېدل شي. خو په ټوله کې دویمه ناسته جوړېږي او له وړاندې جوړ شوي پلانونه پکې موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو د حضور پرته ترسره شوې. خو هغه مهال یو شمېر فعالانو ویلي و چې د غدوو غونډو د افغان ښځو لپاره ګټورې پایلې نه درلودې. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلاوی به یې د دوحې په غونډه کې د دوی د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ ګډون وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اسار د طالبانو بندیز. خلک دا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیه قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنکړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پایلو بیت ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره یې دغه بریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینومېنه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعا نیول شوی و، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حوزو امیرینو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالیو دغه بریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډېر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و، او ټولو افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډېر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنه کړل شول چې سړکونو ته راووځي او دا خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کاملاً د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدي. په دې هیله چې افغانان وکولای سي په خپلواک توګه دغه ملي خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل وسیدونکي عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډلمشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړې، خو بل طرف ته کندهار کې د دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
اوسنی حکیمانو پر دې خوشحالۍ باندې بندیز لګولې دي، او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دا رقم د کرکټ بریاوې ډېرې کمې دي. باید موږ کرکټ پلیران سپورټ کو. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر راشد خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړې. موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکي ورکول کیږي، او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوی بللی، خو د کندهار اوسیدونکی نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوی په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالیو پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دند معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه به د څه د پاره دي؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزایمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دند ده چې د مزایمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم بې بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسېدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله مند دی چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د ثبت شویو افغان کډوالو سربیره 1 میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونو نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. سنا کاکړ راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله لري چې په دې هیواد کې رجستر شوی افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. منیر اکرم د جون په 15مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا په 16مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه رجستر شوي، 1 میلیون نور غیر رجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسېږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز regarding aliens.
پاکستان په غیر قانوني توګه په هیواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی. موږ د هیله هم لرو چې اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده 1.4 میلیونه راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخې چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي.
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 15 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، خو د سرو درويشتم کل نوومبر له لومړي نیټې لیات هیواده د بیاسنه د افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده. د په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشتا نویدا وایي
د کیس د پروسس پر مهتاک هیڅ معلوم نه ده. موږ دلته په انتظار کې دي سرنوشتي کې ژوند تېرو چې هیڅ نه وه. د ژوند اسانتیاوي دلته نشته، نه یې درس او تعلیم په بخش کې، نه هم د کار بخش کې، او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې د سیم کارت مشکلات.
له دې هېواد افغانستان ته ستانه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د میدان وردګ اوسېدونکی او له پاکستان تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلاتی بیخی لازه ختمه ده دی. روغتیایی مشکلاتی که ماشومان و روزنه پالنه بده که حیران دیستنگه موگا او کولش شو که بیگه تیر سپایده که دی خوراک دی پاره.
تا به دستی حال که ده چه پاکستان ده تیر کل نوومبر میاشتی رهیسه ده افغان کدوالو پا گدون ده طولو پیاسنا دو کدوالو دیستلو پریکره وکره او ده محل ده افغان کدوالو ده جبری استلو دو هم پره روان ده. کتان ده پاکستان حکومت ده پلان افغان کدوالو تا ده احتمالی کواخونو ده پیخیدو لعمله د بشری حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لنی موکو سره مخ شوی، خو پاکستان تل د هغه پر عملی کېدو ټینګار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د جون پښلمه ویلي د تیر کال له نوومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلې او ډیر یې په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناتو پوځي تړون د هالند له واکل لري کېدونکي صدراعظم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالی دی. مارک روټي به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسني مشر ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. تفصیل له اسدالله لودین نور.
ناتو د هالند له واکتلونکي صدراعظم مارک روټي د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې مهال ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده. د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او ویې ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یې یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللی دی. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننیو او راتلونکو ننګونو برلاسي شي. ستولتنبرګ زیاته کړې نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د ده په ټکو په ښه وضعیت کې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ او نړیوالو اژانسونو بیا لیکلی چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګون کې وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي وړتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم دغه ګمارنې ته سملاسي غبرګون ښودلی او ویاند دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسیې دښمن بللی دی. دای وایي دغه ګمارنه په سختۍ کولی شي چې د ناتو په عمومي تګلاره کې څه بدلون راولي. د یورو اتلانتیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسیې ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوی ټاکل شوی سرمنشي مارک روټي 50 کاله عمر لري. د امریکا د راتلونکي نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالډ ټرمپ بریا به روټي ته یو ازمایښت وي. ټرمپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلی او آن ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمني خبري اژانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کارخونو خواندان وای کار شروان دی او د ته ش زمينه شته چې په دغه ولایت کې په هم دی دګر کې نور پنګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمیر کوچنی کارخونه پکښ کې جوړې شوی چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښ کې د کار زمينه برابر شوی ده. متی ولایت په ترنکوټ شهر کې د کلچو کوچنی کارخونه جوړه کړې وای د کاري په ترنکوټ شهر کې د خلکو د اړتیاو ته پکتو کړی دی. د وای لجی وړاندې خلکو کلچې له گاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د خبره چې دلته به دکانداران او نورو خلکو ته پلوړه به تمامېدلې. خو وای اوس اکثره دکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو 3 لک افغانۍ مصرف کړ. ګټه کې شو پر ګټه کولی شي چې مزګان خچر څو کارخانې جوړې ستکه بنده بازار بنه وچلې. خو دلته تقریبا اوس واته د نه کارخانې تقریبا د لس پرې زرات تا چې کارخانه ته پالیسی تقریبا لري سره خلاصي دي. ګرځه خلک راځي د دې مرکز کې سودا وي سره کوي.
غمی علي می بیا په اورزګان ولایت کې د یخي جوړولو کارخونه جوړه کړي.
موږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی یو کرین کار دی دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورت په برخه کې کار کوي چې هغه به هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ اول ورځ مصارف شوی دی د کارخانې.
عبدالله چې د یخي جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشحاله دی او وایي چې کورنۍ مشکلاتي ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخي په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسې نو خلق خیر اوړي خیر وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کیږي دا کورنۍ ستونزې کمی کمی د خاص نه په دغه کې روډ ډېر شدي چې دا فابریکه جوړې سی وروره جان خلق په دې روزګان کې مسکینان خلق سره کار بوته کار زمينه بوته برابر.
د اورزګان ولایت وسیدونکو ل خپل ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. رپی اولا او گل احمد د اورزګان مرکز ترنکوټ وسیدونکو دي.
جنرال پاکمان مدام غوښتنه ده چې پر اورزګان کې د تورتک فابریکې نورم جوړې شي. یوازې د دې خدانه بلکې د هر برخه کې د فابریکې جوړې شي ځکه صنعتي پارک دادي وعده سره د چې جوړېږي ځکه مشخصه سوې ده برښنا جوړېږي. دا غوښتنه ده چې د اورزګان کې نورې فابریکې جوړې شي د پنګوال چونه وکي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر شي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان وړو. ډېر قیمتونه ښکته کیږي بازار مو رشد پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کیږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هر برخه کې همکاري کوي او د هغې ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نور ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی او کاروانګرو لاو پیل کړی دی. دوی وایي وروستیو ورشتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل ترلاسه کړي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سل سلنه زیاته شوې ده چې له دې سره به د دوی پوټکو حاصلات هم زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
دغه غنم سس بارانونه وسوه تر نورو په لویه دوه ساعته زیات بسل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته ته یو امبار و چې د یو ځای راځي یو څوک مو سره کومک کوي هغه باید چې حق په حقدار ورسېږي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیت غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هغه امیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او وروستیو بارانونو هیله مند کړي چې حاصلات به هم شوي.
دا خو د خیر سږ بارانونه وسوله پخوا چې به موږ لس خوروار اخیستل شر پر هغه ځای پنځه لس خوروار غنم اخو او بیا پر هغه سربیره موږ اقتصاد کمزوری دی د امبارو او توان نه لرو موږ نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسي د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه وي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکې والا د هغې پاتې سي بزګر نه زما دا لس نوکان لس سره به دا مځکه کې وتلي دي نو باید چې حق په حقدار ورسېږي راسي یو څوک پوښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنیو مارکیټونو کې د خپلو حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شاه دی راغلی دلته په داله وخت یې د سار سبیا درنس بجو پر موږ لو کو تقریبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شل افغانۍ داسې مرسته پاتې بیا در مازګر موږ اخته یو خو د بیکاری پر ګرځېدلې لاس بخته کړی دی لږ خو مثلا شي نه پاتې خو موږ د دولت صدا غوښتنه لرو ساس کاچ وسلات سوي دا ډیر مثلا وصول سوي دي دا چې راوګرځې په خپل ملک ځای پر ځای بیا موږ د بل ملک دی تر چانو پیدا
معنی اسرائیل چې معنا ګورته ګټه ورچې لویته مثال مزک ولات مثال دا چې بل خرکاش ته غوته شي وز مثال او بیا مناسب بیا سمانه یو ګودامونه شه د یو تفعال سپساله خارج او مسافه پاکستان منا د خاصه منا ربانس د لپاره شاک نستر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منا وس پور سي منا ګونی په سم بارانس
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو له بندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپږ زره ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوي غنم د دې ولایت د اوسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوې پوره کولای سي او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سش کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې درې لکه یو شپېته زره څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږکال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلې د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید او کرکیلې لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تریاکو د کرکیلې کچه صفر شوی ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی ملل درې څخه او منګه د کرکټ لوبې سره ډیر لیولتي لرو او ډیر دا لوبه سارو لوبه کوم او بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نو ور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جایدادونه دي د خلکو زمونږ همدا مشکل هم دغه ده چې زمونږ لوړ پوړو چارواکي د غور وکړي او مونږ ته باید د میدانونه یا لوبو دپاره مونږ ته یو زمینه بربر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.